افغانستان کې د ورځې لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او د ازادي ایمیل ما خو پایل لري ساتو خبرونه کوو. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي، د بیا رغونې او پراختیا له هڅو یې ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولۍ له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونه د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د هېواد بهرنیو چارو د وزیر چینګ ګانګ د کېدونکي سفر او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې غونډې د هدفونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ اعلان وکړ چې چینګ ګانګ به د می له پنځمې نه تر شپږمې نېټې پورې له پاکستان څخه کتنه ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند دی وزارت په رسمي ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویلي، چین هیله مند دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حالاتو او د درې اړخیزو همکاریو په اړه د نظرونو تبادله وکړي، د ګډې اجماع د رامنځته کولو، د متقابل باور د پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات، پرمختګ او سمسورتیا لپاره په ګډه ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په یو ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی به را روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان ته د امیر خان متقی سفر ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ترې غوښتنه کړې وه اجازه ورکړې ده. ویل شوی چې متخبه د روان می میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نېټې پورې له پاکستان څخه کتنه ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې دي. سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتانی ناروغي ده چې د څارویو د کنی یا ټیک په وسیله انسانانو ته لېږدول کېږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په رانږدې کېدو چې خلک له څارویو سره ډېر سروکار لري زیاتېږي. د هالند حکومت وایي د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي به نن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کړي. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده چې زلنسکي به په دې سفر کې له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره د اوکران لپاره له عدالت پرته سوله نشته تر عنوان لاندې یوه وینا هم وکړي. دا به د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې هالند ته د زلنسکي له مخکې نه اعلان شوی لومړی سفر وي. د اوکراین ولسمشر له دغه یرغل راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نوموړي پرون چهارشنبه د فنلند له پلازمېنې هلسنکي څخه کتنه ترسره کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راټپریږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یوه څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یوه متخصص سره مرکه هم پرې لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنظار ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو دربدرو داسې ځپلی دی، تازه داسې دی او جنگو سره وتلی هېواد دی. اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده، باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، او قطر دی، او ایران دی، او ترکیه ده، پاکستان دی، او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس دا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پېژني، تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه شرعي او قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چېرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم برخو افغانستان یې بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دې اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترمه غوښتنه مو دا ده، او دا که یو ګپه به وکړو، زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هېچا به هم زه هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کومه چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي، دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ورکو ته. دا کوم پاته سي دي، داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، موږ حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسېږي. طالبان دی خلک نه دي، زه خپله یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي، او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي، دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هېڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمند خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ په ولسوالۍ په ټېلیفون کار نه کوي، دغه یو مسیج کله وارې درته وکړو، که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه مسیج هم به هم درته کول. خو زه هم ګټه به نه کوي، ولې په دې ګټه نه کوي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کېشي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کوي، هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او چې یو سپین ږیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کوي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو خوا به دېږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښه ښاري ښایسته په خیر ازادۍ راډیو شروع کار کوي. سلامونه نیکی هیله د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه یې کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد، ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشې چې دي زرې وي، نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژنئ، مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي، او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه خپل کار ته فعلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده دردي ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته بده هیلې شته جوړ او راغست. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښودل شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس په پرمختګ وکړي، کومې ستونزې چې د نړیوالو د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمی الله محسن اهلمن ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهلمن ولایت ولسوالۍ کې فعال کړي وو او د سیم پی دغه ولې بند کړه او په څه باندې بند کړل؟ اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیمو په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغو سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ اووه کاله انتظار وکړو، اخر نن سخت کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لاشئ، 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړ پر دموږ دین ګرهر پانتون محصلین د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي هغه د لایلې څخه ووځي. دغه په داس حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي، او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي. بل چارواکو څخه وختنه دا ده چې موږ ته دغه لیلې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري، او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې، دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ وختنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځې ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځې تر ماجر بازار چې راتېر شې دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرویو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپور یې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې خو الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی رښتیا وامنو دی کېد شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې سه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول، تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي ممانعت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسېدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل مل په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راده تر نن ورځې تاریخه پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه سوي دي دغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ، او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنگونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې په افغانستان کې جنگ نه په قرار کېږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلحه په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات دي وروره. نو د اسلامي امارت غوښتنه کو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی، دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بېزاره دي. څه وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر لکه کوم زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه یتیمان پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوې او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړي، او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجم خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خرید کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي، د شپې راډی کېږي، پرون نو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا اته دانې نفر زنانه او غنه شهیدان شوي دي، همغه اتلس نه زخمیان دي، همغه په دغه مثلا فوج د مسلم د شپې نه لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخی نمایندګان فرهنګ کې دي د ورو نفر سره چې وګړي شي زیږي. همغه د بلاستو پر کوتل باندې چې په سوی دی ملارم هغه اصلي نه ده، لارن د بور لارې د پوسټ چې دی پرتی دی په سوی باندې زغو شروع موټر په اصل لار لار شي.
کندهار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې وي، یا خو خلک چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت له شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي. ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي، او په وطن کې خیر خیرت پر دې دیونه لاونه مکتب دې بند کړي، لنډۍ دې راښکته کړي، دا پرون چې کاور د انداز کې د لر مردار دي مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول، او د رشي مردار او نن لال شول. دیواز ملا سرته په دې وطن کې حق لري، صبر وکړه، انتظار وکړه، وخت به راځي.
السلام علیکم. همدرد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سې وګورې، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه وي، دوی پښتنې تېنه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزار وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبرې تر غي داشه داشه په دې خبرو هغه کې د اله دغه غږ دی، مونږ د طالبانو نور انورم په خدای سپارم دی. الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په همتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې وپوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پې مسئول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړېږي د برېښنا شتون د دې لامل کېږي چې خلک ځان ته څه نا څه یخني د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کېږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځي. دا د دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کېږي، خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دي. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کېږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هېوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي. او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
معیار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچې ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې د یو څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یو ځای څخه بل ځای ته لیږل کېږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، مومو چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه نا څه د حود په میاشته کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکې نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پېښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکې دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کېږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي، هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نا څه یخني یا یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسو وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي، او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نور لاند کړنه چې خلک کړی شي هغه دادی چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.